همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب محترم بفرمایید.
در از یاد مننه کوم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاست سلام لنده کوم در نن رزی در لمره یو ساعته خبرونه اوریدو تا خراغلست. قدر بناوریدون کو پا دی خبرونه که چه دی طاهر روخان پا تخنیکی لرخوونه وراندی که گی. پا دی ربرخه که دی ازاده رادیوی مجله اونیز پروگرام خبری گی. خو پا لنده خبری برخه که باواره چه افغان دیپلوماتان وی پا یوه میاشت که لپاکستان دی زرگونو افغان کدوالو وطل ممکن کار نده. د ازاده رادیوی مجله پا اونیز پروگرام که با دی هغی سندر پا اره خبری واره چه جرمنی د افغانستان ملی رادیو تلویزیون ته ور کړی ده. دا سندره سل کاله شاوخوا عمر لري او د هغو افغان بندیانو لخوا ویل شوی ده چې برتانیا په افغانستان کې نیولی وو او په جرمنی کې بندیان کړي وو. د دې خبرونې جزئیات وروسته راځي، خو سمدستي پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، د کډوالو نړیواله اداره IOM وایي چې په روانونی کې له پاکستانه په زور د استل شویو افغانانو شمیر د تیرې په اونۍ په پرتله او همداراز له ایرانه د استل شویو افغانانو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله کم شوی. د پروان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې سږکال د کوچنیانو د سوري زړه ناروغي زیاته شوې ده او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. بشپړ خبرونه. د کډوالو نړیواله اداره IOM وایي چې په روانه اونۍ کې له پاکستانه په زور د استل شویو افغانانو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله په سلو کې نه او له ایرانه د استل شویو افغانانو شمیر په سلو کې 12 کم شوی. IOM په یو راپور کې چې پرون خپور شو وایي چې له پاکستانه د ستنیدونکو ناثبت شویو افغان کډوالو شمیر د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 403 تنو ته رسېدلی. همداراز د نیمروز له میلاک او د هرات له اسلام کلا سرحدي دروازو څخه د دسمبر له 13 د جنوري تر 6 نیټې پورې 11128 کډوال له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د راپور له مخې یادې ادارې له پاکستانه د ستنو شویو په سلو کې 92 او له ایرانه د ستنو شویو په سلو کې او افغان کډوالو سره د خوراکي توکو لومړنیو روغتیایي خدماتو او ترانسپورت مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو شمیر شاوخوا 4.5 لک ته ورسېده. اوچا په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو په کور کې دننه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي علت په هیواد کې روانه جګړه بللې. راپور وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې هر ورځ په منځني ډول 1200 کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي او د بې ځایه شویو تر ټولو زیاتې شمیرې په ننګرهار، کندوز او بادغیس ولایتونو او تر ټولو لږې په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ثبت شوي دي. د پروان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال د کوچنیانو د سوري زړه ناروغي زیاته شوې ده. د دوی په وینا په پروان کې سږ کال د دې ناروغۍ تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د پروان ولایت د سري میاشتې رئیس خیبر جویا ازادۍ راډیو ته وویل هڅې کېږي چې د سوري زړه ناروغو کوچنیانو ته له افغانستانه په بهر کې د درملنې امکان برابر شي.
د پروان بیشتر از 200 نفر مصاب به سوراخ قلب هستند، نیاز به کمک.
په پروان کې د زړه د سوري په ناروغۍ له 200 زیات کسان اخته دي او مرستې ته اړ دي. تر اوسه له 25 د زیاتو کسانو درملنه شوې او هر کله چې د نور وار ورسیږي نو د یو مکتوب له لارې باید د درملنې په برخه کې اقدام وشي. د سوري زړه ناروغي د نوې زیږیدلې ماشوم د زړه په دوو دهلیزونو کې رامنځته کیږي، خو په نړۍ کې د دې ناروغۍ لامل تر اوسه نه دی پیژندل شوی. لازادې راډیو خبرونه اوري. د پاکستان یوې محکمې پرون د افغان طالبانو د یو پلوي سخت دریزي صوفي محمد در خوشی کې دوه زمانه تومنه د پېښور محکمې د محمد د روغتیايي وضعیت په خاطر د هغه در خوشی کې دوه حکم ورکړ. پاکستانی ورځپاڼې ډان راپور ورکړی چې صوفي محمد پرون محکمې ته وویل روغتیايي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د صوفي محمد مدافع وکیل فداګل د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې موکل یې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی او د کمزورۍ له کبله څو ځلې په روغتون کې بستر شوی. صوفي محمد چې ویل کېږي نوي کلن دی، د نفاذ شریعت محمدي د ممنوع ډلې مشر او د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الله خسر دی. د پېښور محکمې د صوفي محمد در خوشی که دو اقدام رو سلحه وکر چه امریکا پر پاکستان د مالیم رستو د بندولو پریکړه وکړه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې ده. دا اعلان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشو. ایران په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې ښایي متحد ایالات له دې موافقې د وتلو په درشل کوي. د ایران یو دولتي تلویزیون پرون د ظریف له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د بروکسل په خبرو کې د امریکا د ورانوونکو پالیسیو له کبله د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې کیږي، نه د تیرو دوو اونیو د اعتراضونو په اړه چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول. او رسای خبر د نیویارک په منهاتن سیمه کې پرون د ټرمپ ټاور هوټل په پاسنی پوړ کې اور ولګید. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ده کورنۍ په نیویارک کې دا ودانۍ د خپل شخصي استوګنځي په توګه کاروي. له هوا اخیستل شوي ویډیوګانې د اور وژنې ډلې د ودانۍ پر بام ښکاروي او د ودانۍ د یو اړخ له کړکیو لوګي پورته کیږي. د نیویارک د اور وژنې ادارې د معلوماتو له مخې د امریکا پر وخت سهار ورته د اور راپور ورغلی. په پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي او د یو حالت نازک ښودل شوی. د ادارې ویلي چې اور د برېښنا له کبله ولګید، خو ډېر ژر تر کنټرول لاندې راغی. ولسمشر ټرمپ هغه مهال په واشنګټن کې و. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو لنډه خبري برخه د وړاندې کیږي. په پاکستان کې افغان ډیپلوماتان وایي هیڅ امکان نه لري چې زرګونه افغان کډوال د لدې هېواده په یوه میاشت کې دننه ووځي. پاکستان د جنوري میاشتې 1 د افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت ټاکلی. په همدې حال کې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال وایي چې کډوال باید د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي مسایلو قرباني نشي. ملالی بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغانستان له پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د ثبت شویو افغانانو د کډوالۍ کارتونه دې تر یو کال نور هم تمدید کړي. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د مرستیال زردشت شمس له قوله راپور ورکړی چې وایي هیڅ امکان نه لري چې په یوه میاشت کې ټول افغان کډوال له پاکستانه ووځي. د ښاغلي شمس په وینا افغان حکومت له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی چې دا اسناد تر یو کال یا لږ تر لږه شپږو میاشتو تمدید شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو اسناد د 2018 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه پوره شول او پاکستان دا اسناد یوازې د یوې میاشتې لپاره تمدید کړل. اوس مهال اټکل کېږي چې شاوخوا 1,000,000 او 4,00,000 ثبت شوي او 7,00,000 بې اسنادو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان دا پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ده. د دې وزارت وایند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د دغو کډوالو پر وړاندې نړیوال مسؤلیت لري. لومړی خو له افغانستان سره اړوندو د 2,000,000 انسانانو په اړه د پاکستان پریکړه یو اړخیزه ده او د دوی په اړه د پاکستان دا پریکړه د نړیوالو کنوانسیونو موافقو او بشري حقونو له اعلامیو سرغړونه کوي او په همدې حال کې دا اقدام د پلي کېدو وړ نه دی. په دې اساس د پاکستان دولت خپل نړیوال مسؤلیتونه لري. په همدې حال کې په پاکستان کې افغان کډوالو د دوشنبې په ورځ په پېښور ښار کې په یوه غونډه کې ګډون وکړ او ویل چې د یوې میاشتې لپاره د اسنادو تمدید کم وخت دی او دوی نور وخت ته اړتیا لري. د دوی په وینا افغانان په پاکستان کې میلیونونه روپۍ مصرفوي چې د هغه هیواد اقتصاد ته یې ګټه رسولې ده. د افغان کډوالو رئیس عبدالغفار شینواری د دوشنبه په ورځ په پېښور کې په یاد غونډه کې ویل افغانانو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې تر 4 میلیارد زیاته پنګونه کړې ده. د شغل شینواری په وینا افغانستان او پاکستان باید سیاست د کډوالو لستونزو سره یو ځای نکړي.
دغه سوسواله د گزارشات موږ وړاندې کړي پاکستان حکومت ته چې کله د افغانستان سره سیاسي اختلافات راشي تاسو افغان مهاجرین د سیاست کار کوي ما دا ته یو شیر تکې دی تاسو خپل مسلې جوړې کړي او به افغان مهاجرین په دې کې د دریم کردار د سلوبۍ اور وخت موږ د ماجرونو دا کوشش چې پاکستان او افغانستان خپل کورونه ورونه پاتشي دوستان پاتشي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي رادیو پر بیا بیا تماس سره بیره حاضر نه سو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک او اوسنی وضعیت په اړه نظر څرګند کړي. افغان کډوالو ته د پاکستان لخوا د ضرب الاجل ټاکل کېدو پیښه د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگتن د مالی مرستو له بندیز سره په یو وخت سرخوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال په لومړي پیغام کې پاکستان دروغجن هیواد یاد کړ او وی ویل چې د هیواد د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. خو پاکستان ویلی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو مسأله د امریکا د مرستو له بندېدو سره تړاو نه لري او مخکې د افغان کډوالو اسناد د 2018 کال د دسمبر تر 30 تمدید شوي وو نو دوی باید په درو نورو اونیو کې له پاکستانه ووځي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او اوس هم قدر منوریدونکو صفی الله ستانگزی تا غوښ شي چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو خبرونو له پاکستان سره د امریکا د مرستو تر ځانډ وروسته د پاکستان د خبرګون د امریکا د دغه کار د احتمالي اغیز او د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو مطالب لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په حواله په یو مقاله کې لیکلي چې موږ له امریکا متحده ایالاتونو سره هیڅ ډول اتحاد نه لرو، متحدین دا ډول چلند نه کوي. آصف دا خبره د جمعې پر اس په یو مرکه کې وکړه. ورسپانې د آصف په حواله د هم لیکلي چې پاکستان په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا له کمپاین سره په یو ځای کېدو لوی تیروتنه وکړه. فاینانشل ټایمز هم په یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي ادارې له امریکا مرستې ترلاسه کوي او ورسره جوخت طالبانو او هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکوي چې له امریکا متحده ایالاتونو، متحدینو او هند سره جنګیږي. د مطلب د لیکوال په باور له پاکستان سره د امنیتي همکارۍ په برخه کې د 2 میلیارد ډالرو د زندولو په باب د ولسمشر ټرمپ پریکړه د درک وړ ده. ورسپانه لیکي د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو د خړپړ کېدو یو اغیز له چین سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کېدل دي. په مطلب کې راغلی چې چین په پاکستان کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه څو په ټوله آسیا او له هغې ورهاخوا د بیجینګ نفوذ پراخ کړي. او د ټایمز برېټانیا چاپ ورسپانې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو رپورټونو ته اشاره کړې ده. د ورسپانې په خبره د افغانان د ایران د فاطمیون ډلې غړي وو. د ایران د اصلاح غوښتونکو یوې ورسپانې په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې څه باندې 2000 افغانان چې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته لیږل شوي وژل شوي دي. ټایمز لیکي په تیرو رپورټونو کې راغلي وو چې ځوانو افغان نارینه ته ګواښ شوی وو که په خپله خوښه د سوریې په جګړه کې ګډون ونه کړي له ایران به بیرته افغانستان ته ولیږل شي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورسای راپور واوري. د پېښور های کورټ پرون ناوخته د تحریک نفاذ شریعت محمدی د مشر صوفی محمد د خوشی کولو غوښتنه ومنله. صوفی محمد په 2009 میلادي کال کې نیول شوی و. که څه هم نوموړی د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله خسر دی او په تیرو وختونو کې افغانستان ته د وسلوالو په استولو او په افغانستان کې دننه له وسلوالو سره په ملاتړ تورن دی. خو په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځیانو د ماشومانو پر یو ښوونځي له برید وروسته د ده په لاس یو لیکل شوی وصیت لیک خپور شو چې پکې تحریک طالبان پاکستان باندې سختې نیوکې شوې وې. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال غلام غوث په راپور کې واورئ.
صوفی محمد په خپل خواست کې عدالت ته ویلي وو چې په زندان کې د هغه صحت ورځ په ورځ په خرابېدو دی او هغه دې خوشې کړل شي او عدالت په ضمانت د صوفی محمد د خوشې کولو امر ورکړو. مولانا سوپی محمد په ملکن ډیویژن کې د 1990 په لسیزه کې د شریعت د تحریک چلولو لوجه د سخت دریزو ډیری همدردی ترلاسه کړی وي، او د القاعده لخوا چې کله د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونه ترسره شو، او په 2000 لومړی کال کې بیا چې کله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل، نو هغه وخت سوپی محمد په سلګونو خلک افغانستان ته د ائتلافي ځواکونو په ضد د جنګیدلو لپاره لیږدولی وو. خو بیا هغه وخت د جنرال پرویز مشرف په دور کې په تحریکی نپازی شریعتی محمدی بندیز ولګول شو، او په 2002 کال کې مولانا سوپی محمد ونیول شو. خو په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت په دور کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو، هغه وخت سوپی محمد بیا له زندانه په دې مقصد را آزاد کړی شو چې هغه به د حکومت او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. خو په 2009 کې چې کله د صوبایي حکومت او مولانا فضل الله د وسلوالو مذاکرات ناکام شو، او سوپی محمد د سوات په ګراسي ګراوند کې د عدلیه او پارلیمان په ضد کومه وینا وکړه، نو د هغې وروستو په 2009 کې مولانا سوپی محمد بیا ونیول شو، او د هغه په ضد د غداری یو شمیر مقدمې درج شوې. خو په 2014 کې په آرمی پبلک سکول پېښور د وسلوالو طالبانو د برید وروستو د مولانا سوپی محمد لخوا په خپور شوی یو وصیت کې هغه د تحریکی طالبان پاکستان فعالیتونه حرام ګرځولی وو. په 2009 کې د مولانا سوپی محمد د نیول وروستو د هغه د مقدمو اورونه به وخت په وخت د پېښور په سنټرال جیل کې د ترګرۍ ضد په یو خصوصي عدالت کې ترسره کیدله. خو تر دې دمه د مولانا سوپی محمد په ضد درج شوی مقدمې لا کوم منطقي انجام ته نه وي رسیدلی، چې پېښور هاي کورت 13 ورځ په ضمانت د هغه د خلاصولو خواست منظور کړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، عمان یم، ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هغې سندرې په باره کې معلومات اورئ چې 100 کاله پخوا افغان زندانیانو په یو بهرني زندان کې بللې ده.
هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي وو، دوی جرمني ته بول سوي.
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شعرونه راوروي، او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زخو نور د سهار نه یم شاعر یم، چې د ګل بیلو مخ په لوخ کې.
لاندې کایات د ځوان شاعر نجیب الله همدرد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د یووالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه. د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مرکز قالات ښار په ګډون د بیلابیل ولسوالیو لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ. دوی د شعر په ژبه په جنگ کې لښکې لخواو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د زابل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر په وینا په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل، او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره د کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي. لپا چاپ شوه. په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلي د لنډو کیسو ټولګه لپا چاپ کړه. په دې کتاب کې د ښاغلي پسرلي ټول شپېته کیسې چې په دې وروستیو دوو کلونو کې لیکل شوي چاپ شوي دي. لپا د اجمل پسرلي د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ده. تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوي وه.
The
د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوی ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د دې فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې $1.5 million انعام ایښی و. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدماوتی فلم په اړه دا پریکړه تیره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو مدافع وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایرکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. دې فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدماوتی سره د مسلمان پاچا علاءالدین غلجي د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدماوتی کیسه په همدې نوم د 16مې پېړۍ له یو تصوفي حماسې شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یوه زړوره او ښکلې ملکه د دې لپاره چې د ډیلي پښتون پاچا علاءالدین غلجه یې ژوندی وننیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقق آلمان ته سفر کړی و او هلته د امبول پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره راوراولې وه چې 100 کاله له مخه په آلمان کې و افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې کابل ته راغلي وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یو کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اوریدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه. نو د هامبولت په پانتون کې دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپل مربوط د هامبولت پانتون آرشیف وو. په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په برخه کې سرقه مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسؤلین او خپل رئیس موږ ته یو مواد راوښودل سي تقریبا د 100 کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې افغانان او اوسنی د دوران لکر کنه یو خواته سوال کیږي شاید د تیراد منطقي یا د افغانستان د مربوط د سپینغار د غرب په شاوخوا کې دغه منطقو هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړه کې نیول سوي وو دوی جرمني ته بول سوي. دغه پانتون خپل وختل په موږ وختو کې چې تحقیق وکړي د بیلابیلو هیوادونو په ژبو باندې په کلتور او اناناتو په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې وو. بیا دغه محبوسین له مابس نه دوی بولی دي فکر کوم زیاب خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په مابس کې مواد به زه تاسو ته درکم کې دیسې د استفاده مو کې یا د کاپی رائټ به تاسو درکم. په دې کې مثلا ډیر مشهور سندره ګل دې په زلفو باندې قطار دي دغه سرتیری چې کله کله به کېنستل یا به لمرته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناستو خپل سات به تیرو دوی سندره خپل زمزمه کړي. نو دا دی محبس او دغه راز چس تحقیق کو دوی تم جالبه تمامه سوي دا بیا راغلي دغه سندره ثبت کړي دي. نو په دغه پانتون کې دغه سندره مخترع کړل سي دوی د 100 کلو مخ کې هغه محبوسین ویل دي او په دې باره کې د خپل هامبولت پانتون بیا تحقیق کړي دا دي ته هغه د تابیز جوړ کړي میتادیتا جوړ کړي دا شعر مثلا د چا د ورسته تحقیق په کړي دا سندره د کوم لهجه و د کوم خلکو و په دې باره کې دي.
مدقق صاحب دا سندره خو مخ کې مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوي ده. آیا دا خلک چې آرشیف کې دا سندره ساتلی و افغانستان ته راغلی و له دې جی سندرغاړي به ولي و ځکه ما په دوه شکل هم له موزیک سره هم به موزیک چې هغه جنګیالو بلل دا غم مې واورېده او بل مې واورېده.
بیرته د هامبولت پانتون علاقه من سوي ده چې هغه ارتباط سي د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي د انستیټیوټ سره لري زه کاغلی سرماسه پراس کده دوی راغلی یو ټیم افغانستان ته بیا دلته همدغه سندرې له ځان سره راوړي وي. بیرته افغانی د وسنې نوازندگان ته ورکړي دي سی دغه نغمه دغه ګل د پزلف باندې قطار دی یا دغه راز نور سندره سی د ننګرهار د سیمه هغه پخوانی هغه داستانونه او بغتۍ او دغه موسیقي سی دوی غګولې ده تاسو به درکما په دې کې برته په افغانستان کې دغه نوازندگان ته مثلا د رباب او سرندی او هغه افغاني اصلي موسیقي طبلا او ډول ده په کار کړی ده بیا او تنبور هم برته دوی جرمنانو دغه وخت سدا سندری برتل ته ماده کړلې نو تللی دی به جرمنی ته په یو غټ حال کې سه یو غټ کنسرت په نظر کې نیولې په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغړی هم دغه نوازندگان تللی هم دغه زړی سندری حالت یو ری خلکو ته اورول سوي دي سل کول مخ کې برته به دوی دغه نغمونه استفاده کړي او په عمل کنسرت ورکړي
تاسو په خیال څومره اهمیت لري دغه سي طرزونه او شکلونه چې ا دې عقل په دې خو یو سل کال تیر شوی دی دا څومره د افغانستان د موسیقي د غاصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او د غونه د استفادې په خاطر باندې څونه اهمیت لري دا
خپل په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق څه وې د مثال شو زه فکر کوم تر 500 کلو پورې شپېتو کلو پورې بدلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی ده خپل دې سندرې اهمیت یعنی په غسل کلو نه مخکې خدا ویل څه وې ده دا سې د خپل په خوانی خدمت څومره ده کې رئیس یو نیم سل کال 200 کال مخکې د سندره یعنی د دغه خلکو په لروبه ویلي د دوی باندې کونه د دوی تر رسیدلی یا دوی په غسیمه کې سي سندرغړ ویلې ده نو د ارزښت له پلوه یو جالب ماته دا وسه موږ تر اوسه پورې په دې مسایل د مواد خبر نو سي آیا کې دای سي د نړۍ په نورو ارشیفونو کې هم داسې مواد سي په افغانستان پورې مربوطي یا ډېر زړې سندري سي له خوانی وختونه شاید موږ سندرغړ نه ویلي لیکن کېدای شي دغه سندری بیرته سړی باسازی کې بیا هنرمندان واخلي ځینې کمپوزونه به یا ځینې سندری به سي هنرمندان کېدای شي د خپل هم رازوندۍ کې هم په اهمیت ډېر د ارزښت ورته
Now we will play for you the song Gulden Pasolfo that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf and it's in Pashto and yeah I will play it for you
Tamandi jod ko tabul ta pare paaki pal pul isna ko jangad ko jagar di ko baav ko ba paaki pal pul isna ko jangad ko jagar di ko baav ko ba bolte parsal ko pani ka tar de hai bolte parsal ko pani ka tar de bolte parsal ko pani ka tar de kurdi di bada ma budi guliyana di ko baav ko ba bolte parsal ko taaji haji na muktani le taaji haji na
ځوان شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی د لڅو کلونو رئیس شیرونه او لنډ کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی دی وايي پر اتلونکو کې غواړم ادبیات ولولم او خپل اثر چاپ کړم زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړی دی چې د ښاغلی همدرد په خبرو پیلېږي
نجیب الله همدرد یم د کونړ اوسیدونکی یم فعلاً په کابل کې ژوند کوم شاعري مې تقریبا درې کاله کېږي چې شعرونه مې لیکلي دي
همدرد صاحب که لومړی دا راته ووایي چې څنګه شاعر شوی که نه هر څوک چې شاعر کېږي یو دلیل ځان سره لري چې په کوم علت باندې شاعر شوی
بلې شعر و شاعری خود الله تعالی له خوا یو انسان ته د انسان باندې پیرزوونه وي او شاعر کېږي نو خپل د شعر و شاعری سره ډیره زیاته مینه هم لرم او د وطن ناخوالو شاعر کړم
لومړی شعر چې مې ولیک کله و او کوم شعر مې څه په اړه ولیکلی و
تقریبا درې کاله مخکې لومړی شعر چې ما لیکلی و افغان ملت و چې په هغې کې یو ځوانمرګ برید ترسره شوی و نو زما زړه ډېر درد وکړو بیا مې ورته افغان ملت یو شعر جوړ کړ
یعنی تاسو هغه حادثې نه متاثره شوي همدغه علت دغه باعث شو چې تاسو شاعر شئ
بلې و
که همدرد صاحب دا راته ووایي چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي
تقریبا 225 شعرونه مې لیکلي دي
ښه ډېر ښه کتاب مو تر اوسه نه ده چاپ کړی
نه کتاب مې نه ده چاپ کړی خو انشاءالله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان دی
که دا راته وایي همدرد صاحب تاسو چې شعرونه لیکئ مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وي حادثې نه متاثره شوي چې زموږ هیوادوال په کې وفات شوي وو ډېری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي څه شی مو شعر کې ډېر دي چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ
ډیری شاعري زما وطن ته مې کړې ده خو په هره موضوع باندې شعر لیکلی شم او لیکم خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلي دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلی دی
ښه ډېر ښه یعنی تاسو د وطن له حالاتو ډېر متاثره چې بیا هماغه ناخوالې چې د هغه راخلی او د شعر په ژبه یې بیانوي خلکو
بلې بلې
خدای مو بریالۍ لره همدرد صاحب که داسې شعر اوس درسره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلی امنګه اوریدونکو ته وړاندې کینو ډیره بخښي
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکړم غواړم چې امغه تاسو ته وورم
مهرباني
افغان ملت افغان ملت خدای زوريږي بس نور جنگ نه غواړو هر افغان جاړي او جړيږي بس نور جنگ نه غواړو میندې مو کونډې شو او خويند خیراتونه غواړي خونځي مور واخیس وزيږي بس نور جنگ نه غواړو الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر سوله دی راشي زموږ خوخیږي بس نور جنگ نه غواړو او یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې دا د څه لپاره یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې دا د څه لپاره نجیب همدرد پرې خپه کیږي بس نور جنگ نه غواړو افغان ملت خدای زوریږي بس نور جنگ نه غواړو
ډیر ښه ډیر ښه همدرد صاحب واقعا ډیر ښایسته شعر وو او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالې ورورو له منځه لاړ شي او زموږ هیوادوالو کولی شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي نو په همدې هیله همدرد صاحب را به شو دې ته ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کېږي باید مخکې نه مطالعه ولري د لویو شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي که تاسو راته ووایئ مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ یعنی مخکې له دې نه مو مطالعه لرله که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده
یعنی تاسو مخبل مخکې له دې نه چې شاعر شي ډیره مطالعه مخړې و
بلې و مطالعه لارم
ډیر ښه تاسو د شعر په دنیا کې د څوک شته چې تاسو ته متاثر استه همیشه شعر او شاعري لولي او هغه مولګوي
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي او ډیر زیات مې خوښیږي او د شاعري څخه زه متاثره شوی
او د شعر تر څنګ همدا صاحب تاسو لیکوالي هم کوي کې وازم د شعر لیکي
بله په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی او د نثر په برخه کې لګیم کار کوم نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده یعنی یو ځوان بریالی ځوان څه کولی شي نو په دې ناول کې به ان شاء الله دا خبرې ټولې وي او دا ناول به ان شاء الله زر چاپیږي
ډیر ښه او د ناول تر څنګ لنډې کیسې ادبي ټوټې دا شیان هم لیکي
بلې او لیکړې مې دي تقریبا 60 دانې راځي لنډې قصې
ډیره خدا هم درڅ کدام راته وای د ورستي څو کلونو کې ډیره ځوانان د شعر او شاعری ته ډیره مخه کړی دا تاسو په نظر الهتی پڅ کې د ضرورت ډیر د هغه ټولنې درد دی باعث شوی چې ځوانان شعر او شاعری ته مخه کی یعنی الهتی پڅ کې تاسو په نظر
ډیره ځوانان دی اوس شعرونه لیکي زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده یعنی د شعر او شاعری سره ډیره زیات امینه لري چې شیرونه لیکي بل د وطن ناخواله هم سړی مجبور کوي بل د پښتو ژبه خوږه ژبه ده
bale
ځکه پکې ځوانان شیرونه وي او شیرونه لیکي
تاسو مخکې ول چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوي څه پلان لري آینده کې لخيره چې کله فارغ شي لوړ زده کړو ته ادامه ورکوي آیا غواړئ ادبيات ولې ک تاسو کوم بل رښت خوخیږي
بله کله چې مکتب خلاص کونو کوشش کوم چې ادبيات ونیسم او رښتمه د پښتو ادبيات دي
یعنی د لپاره چې تاسو همدغه مسلک ته باید هم دې کې مسلکی زده کړو کوي
بله
ډیر ښه ده همدار صاحب ک بیا هم خپل یو غزل مونږ اوریدونکو سره وورو وینو ډیره بخښي
یو غزل مې لیکړې ده زندگی په ما چې وکړه به لتانه زندگی قسم تیر شو پریشان زندگی بے لتانا می پجوان نو هیچ څوک ته هم لاړلې شو ورانه زندگی ما چې وکړه بے لتانا زندگی زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم چې په خپل ژوند شوم پیمانه زندگی ما چې وکړه بے لتانا زندگی زه د خلکو د پیغور نه زورې دلم ما ته هر ورځ وګرانه زندگی ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل چې مې و ژړل لتانه زندگی ما چې وکړه به لتانه زندگی
ډیر خیر ماشاءالله همدرد تاسو چې شاعری او لیکوالی کوي په افغانستان کې اوس نام خدای ډیر زیات بهیرونه جوړ شوی دي چې ځوانان ورزی ال تخپل شیرونه کړه کتنې توډان دی کوي یا غوندو کې ګډون کوي زینې مسائل زده کوي تاسو هم د خپل شیرونو د لا خوبې لپاره د لا اصلاح لپاره زینو بهیرونو ته مرزه او شیرونو مکرره کتنه ته وړاندې کړی کله
بله افغان ادب بهیر فعال غړی یم افغان ادب بهیر په هر جمعه کې ورزم او خپل شیرونو کرا کتنه ته وړاندې کوم یعنی زینې الته استادان دی لکه نجیب منله کاروان صاحب راضی شیرونو وای او د دې د شیرونو څخه مون یو څه لاس تراوړو او دا غي هغه معلومات چې دي مونږ نه یو څه زده کو او بهیر داس یو زیاد چې د هر ځوان د هر چا د پاره دروازه په مخ پرانستل شوې دا غیز نه ډیر زیات معلومات لاس تراوړ
مننه همدر صاحب اوس پر شوستاسو راتلونکو کارونو ته چې په راتلونکو کې څه پلانونه لري لکه مخکې هم څه نه یادونه وکړه خو بیا هم راته وایي چې مثلا څومره پلان کې دي د کتابونو په چاپ برخه کې شاعري په برخه کې هم درنګ تاسو چې ویل لیکوالي هم کوي
لوی هله می داد چې زه خپل ټولګه چاپه کمنو کوشش کوم او کار می پیروان کړی دی وینده کې می دا پلان دی چې د ځوانانو د پاره او د خپل ملت د پاره په ادبیاتو کې یو څوک
ډیر ښه او هم درته په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري
لومړی دا خبره کوم چې راځي مطالعه کړو وطن په مطالعه باندې جوړي ګم دا کتاب د چیز من وطن به جوړ کی او د ځوانانو شاعرانو لپاره می دا وینا ده چې کغواړی شیر ولیکي نو مطالعه ډیره زیاته وکړي او د دې ترڅنګ بهیرونو تلاړ شي د همغه بهیر نه تاسو یو څه لاس تراوړل شي او تاسو په شیر باندې مثبت تاثیر کولای شي
دا ډیره مننه همدارته ډیره زیاته مننه دا چې راغلی خبرونه ته
تاسو نم ډیره زیاته مننه کوم چې زمو د خبرونه تر وغختلم
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
ولاندې د اقبال حسین افکار مرکه لرو اوس د نقل واردی دا ځل وغمې د نورو نقلونو ترڅنګ د صوفیانو یو نقل هم لوستای تاسو را بولم د دې نقلونو اوریدلو ته
د حکمت میوه ایوی خزی د حکمت د ونی د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یوه رسیدلی سړی ته ورغله، پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسیدلی سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې، او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت میوه ومومې. ښځه یوه بل رسیدلی ته ورغله، هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی و. ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلی و او په پوهه او حکمت مشهور و. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه، ښځې لټون ته ادامه ورکړه، او چې پوره 13 کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه وخت ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسیدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړی ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسیدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر 13 کاله او 13 ورځې پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپی. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبه به وېرېد، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید، او هغه به یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې عکس ورک شو، او پوه شو چې د ده د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خنډ ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې تر منځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه پخپله خنډ یم. ما د دې سپي له چلند حقیقت زده کړ. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت ښیي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځایه راځي؟ ملنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مصیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهیږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بی احترامي ښکاره شوه، یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټول خلکو چې د ملنګ ځوابونو بې حوصله کړي وو، ملنګ پسې واخیست، او هغه په یوې داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټول خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهولو چې موږ اکثره هم داسې یو. د پلوی لاس ځان همغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له ادام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د شي ټول عمر خلکو ته په لار خوونه تیر کړی وو پښتون کتاب وویل بس دغه ارمان می په زړه پاتې دی چې د اتن خار لوړی غونډی ته ختلې او خلکو ته می ویلی وای چې ای خلکو د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټوله ولته روي خود خپل اولاد سمې روزنی ته چې دغه سره او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوي.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
افکار صاحب، هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره آشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار چې رینو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چې رینو زه پیدا یم او اوسې په خټه باندې با جوړی یم او بیا با جوړو کې سلارزیم، بیا د ملازمت په کې و سرکاری وظیفه مرګلې په کنډو واړولو اسلام آباد هغې کې په کال 1971 کې زه هلته لاړم. نو هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروستو چې رینو مونږ به هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پختو ادبی سوسائٹی ما سرا پاغے کے محترم شفک صاحب زموں مشہر شاعر دے ادیب دے او غنی خٹک صاحب، نذیر الحل کریم، عنایت اللہ ضیاء، عبدالحادی معیار دا زموں سرا پدغ ملگر در کی کمکو او دغ تنظیم چرین و سپورے آغا ودان نے ڈیر لوے لوے ستر سر سے مینارونے اکو کتابونے چاپ کو او وسم لگیا دے کار کئی.
افکار صاحب تاسو شاعری کوئی دا شعرونو کتابونو مو چاپ دی نمونه ایسا دی؟
زما کتابونه چی دی یو دی دا مارگلی پلمن کی دا پختنو حل زلی، او یو دی شمبابر دا خپل فن پا اینکی، بل دی خوشحال و رحمان. دا خوشحال و رحمان جرینو دا دوان کتابونه دا مرتبیری دا مونگ سیمینارونه کدو ناغی که چی مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نصر و نظم دوان آغم چاپ کردی، خوشحال رحمان و شمبابر دا خپل فن پا اینکی. بل دا مارگلی لمن کی د پختنو علی زلی پدې کې یو مقاله را او دا غې سره بیا شیرینو رودادونی دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدی غونډې چې شوي نراغې رودادونی دي. او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې اوس زما په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور. نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چتلی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعران دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی راسره، قلندر مومند صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، داسې بیا رضوانان هم دي راسره. نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ماته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویمه، نو هغه داسې ری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو، او گل جانان ډیر درته مختوری یو، گل جانان ډیر درته مختوری یو، سر سنم سستا د اور بل وکړو، او سگی لبزه در کیبان وکړم، کار خود پردو را سره خپل وکړو، او تور شپې لا تور شپې وشت کې شوې، تور شپې لا تور شوي وحشت کې شوي زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو ولې د نظر په بله واړو مونږ خو ارکلی درته په ګل وکړو او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي تاسو پر یارانو کلک تللو کړو
ډېر ښه شعر افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړي دي که د ځان خبرې مو کړې
نو دې کې دواړه دي خو د قام چې رې هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او دغې که نه نو هغه هم شتې د کام چیری نو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کیږي هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کیږي
نه داسې نه ده دا خو داسې ده که نه چې یو خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد چې هر چرته وي که نه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه نو درد هغه کیفیت چې رینو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکم دې کې بیا یو داسې خبر هم کیږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا سونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه سونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې رې نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې رینو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد کیفیت چې رې د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح کو له نورو انسانانو هم په ر کي نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې وي یا ښه د سندرغاړي آواز کې هغه درد وي د هغه روح اظهار ژبه ورکوي که نه موسیقار ولر موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکار وي نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار ژبه ورکوي
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي یعنی که موږ وګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد یې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو داسې دی چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې ری نه وي زلمیان زیات تره چې ری نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوسته نه کوي په کار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو کنه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډیر ښه شاعران دي کنه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی کنه دغه شان نور هم ډیر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب کنه او دا کاروان دی نو ډیر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانان له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې یاره لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه نو دغه تقریبا دغه دې
اوس کا یو غزل راته وای
نو ډیره مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل وخ کې په خیراج کې در کوم خپل وخ کې او لیونی د محبت ګوته په غاختی لیونی د محبت ګوته په غاختی ستا په جون قربانو ما خپل وخ کې او ستا د هجر په دې تک تورش پکې ستا د هجر په دې تک تورش پکې لکه شمع بلوم خپل وخ کې او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا او پلیمو چې زنګو ما خپل وخ کې او خدای سیال میکړه د سیال سره سیاله پس وکړه کې ورو ما خپل وخ کې او زخه نور د سحر نه یم شاعر يم زخه نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل بیل او ما خپل وخ کې او زه د جون په لار روان یم افکارا زه د جون په لار روان یم افکارا که فکر خورم خپل وخ کې
افکار سه بیا پختنه یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخ کې وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی دا سینه چې بیخي د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نکړي
دا ستاره کوله زبردست پختنه ده واقعتاً دا سره چې اغي د دغه غه لوست چې کوم وکي هغه هغه په خپل دن چرغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه داغي نقل نکړي لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کا هغه دغه کی نه دی ورسره وی چیرې دا د پلانی استاد پلانی د پزمکه کې دی او خیال دی هغه سره نه وی کنه نو کفرس کا خیال هغه سره نه وی نه او هغه سره الفاظ نه ونر ورسره نه لکه ونر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه دی په کار دار چې هغه د فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي لري ډیر خخ کتابونه دی وس پښتو کې مشته کنه نو می تعلیم افتره غشوی او ډیر خخ کتابونه لیکلی نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو راغي د فن مبارک جرینو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی لري زرکانه ناغم د شعر په باره کې پورا دغه ډیر آسان کتاب دی بل کتاب چې رینو آغا الان کې راغي کې راغه ډیر سیزونه خدای له چې هغه کتاب بندو ګوري ساهو پښتو نو هغه سره پښتو به کم از کم هغه صحیح لیکي کنه نو دغه سیزونه لري چې دا زموږ ځوانان لګو دغه کوي هر څه په چیرینو په محنت کیږي چې محنت کی نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کی او نثر ته چیرې ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډیر ضرورت دی او خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرې نو چې د شعر هم کیږي خو چې ښه شعري او هغه هم خلک ګوري خو دا چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیات پام یې زیات دی
په پای کې که یو بل غزل راواوروي
بس دا یو بل غزل دی ته هم پښتنه شه زه پښتون یم ته هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګولې ته سپوږمې زه سباون یم او سورې در سره په لار روان یم سورې در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به ما نه پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګل سنگ وینم نور به د سحر ګل سنگ وینم ورک چې ستا د زلف په افسون یم او ګل ګل بده د سن شم افکار یما گل بدی رسن شم افکار یما خیر کستا دلاس پکڑون یما دیر امن نستا جوندیو سی گلالیو سی بریالیو سی کور ودان